السلام علیکم قدر من اوریدون کو یو وار بیا ستړي مشه دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي د مشال ریډیو په دې اخیری خبری غړی کې ز منو شاستا سوار کله کوم په خبرونه کې به واوري د پاکستان پوز د افغان چارواکو هغه تورونه رد کړي چې غنی د هیواد نه په افغانستان کې راکټونه وشتل شوی د خیبر پختونخوا حکومت وایي د یونین کونسل په ساته با ټوله صوبه کې مصالحاتي جرګې جوړولې شي خو راځي چې په سر کې د پامیر ساحل نه د دې سات تازه خبرو نواورو
افغان خاوره د راکټونو وشتلی دي. بریتانیا وایي خپل پوځي روزونکي له پاکستان وباسي او د خیبر پختونخوا په یو شمیر سیمو کې د بجلی د نشټوالي پر ضد خلکو مظاهرې کړي دي. بشپړ خبرونه اسوسییټډ پریس خبری ایجنټ وایي د پاکستان پوځ هغه تورونه رد کړي دي چې ګواکې د دوی لخوا پر افغانستان توغندي ورول شوې دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو د دفتر ویان میجر جنرال اتر عباس ویلي قصدن یې هیڅ راکټونه نه دي ویشتلي خو دا امکان شته چې په حادثاتي ډول ځینې توغندي هغې خواته غورځېدلې وي. افغان ولسمشر حامد کرزي پر پاکستان تور پورې کړی و چې د تیرو دریو اونیو پر مهال یې د هیواد پر مشرقي ولایتونو 470 راکټونه ورولي دي. د افغانستان سرحدي چارواکي وایي بریدونه د کونړ او ننګرهار ولایتونو په هغو ځایونو شبی دی چې ترې د ناټو ځواکونه وتلی دي. چارواکي وایي دا ځایونه اوس پاکستاني او طالبانو ډک کړي دي او ملکی وګړو سیمه پریښه ده. په پاکستان کې له امنیتي ځواکونو سره کار کوونکي برېتانوي فوجي روزونکي له هیواد ایستل شوی دي. د برېتانیا د دفاع وزارت وایي دا کار د امنیتي اندېښنو له کبله کړی دی. خدای هم ویلي چې د ځواکونو ایستل لنډمهاله دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو د دفتر ویان میجر جنرال اتر عباس نن ویلي 48 برېتانوي فوجي روزونکي له هیواد تللي دي. دې روزونکو د پاکستان له فرنټیر کانسټبلري سرتیرو سره کار کاوه. د روان میلادي کال د مې په 2 نیټه په پاکستان کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو د پټو عملیاتو پر مهال د القاعده مشر اسامه بن لادن ووژل شو. تر دې وروسته د هیواد پوځ د خلکو تر سخت فشار لاندې دی چې خپل خپلواکي دی بیا څرګند کړي او دا دی عملی کړي. اوس اوس یو تازه خبر راغی چې د قبایلي سیمې شمالي او جنوبي وزیرستان په پوله پرته شوال سیمه کې د بی پیلوټه مشکوک امریکایي الوتکو یو برید شوی دی چې پکې لږ تر لږه د دوو مشکوک اورپکو د مرګ خبر راغلی دی. تر دې وروسته به نور تفصيلات راځي نو هغه بل تاسو سره شریک کړو. د خیبر پختونخوا په دیر 400 او شبقدر کې خلکو د برېښنايي پارچاو یا د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرې کړې دي. لسیمو د مشال راډیو خبري اعلان وایي مظاهرچیانو سړکونه تړلي ول او د واپټا پر ضد یې احتجاج کاوه. په شبقدر کې یو مظاهره کوونکي مشال راډیو ته ویل بجلی یو سات وی او بل سات نه.
یو سات راشي او یو سات بیرته بس بجلی غد ډرامې کار دی. بجلی لاړو بجلی را لبسقه کار دی. نورې سم نشته ولا واړو دی کورونو کې وصولو دمره مثلا زما خبره اسمان نه دمره تاو رخکتی او دمره را باندې دوی دی بجلی نه رخکته کړي.
په دیر کې هم خلکو سړک تړلې او احتجاج وکړ. په پاکستان کې د انرژي شدید بحران دی چې د کابل د هیواد په زیاتره برخو کې برښنا نه وي. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت ویلي په غزنی ولایت کې 2 بمی چاودنې شوې دي. د وزارت لخوا په یو خبر شوی بیان کې ویل شوی په دې چاودنو کې د ماشومانو په ګډون 2 کسان وژل شوې دي. بیان وایي لومړی چاودنه د قرباغ ولسوالۍ په زردالو کوتل کې شوې ده. د کورونیو چارو وزارت وایي د چاودنې لامل د سرک تر غاړې خښ کړل شوی ماین وو چې پر یو موټر والوت. بیان وایي په دې پیښه کې 2 ماشومان او 2 نور کسان وژل شول. بل چاودنه د غزنی خار په شهباز سیمه کې وشو چې موټر یې په نخه کړ. په دې پیښه کې 3 کسان وژل شوی. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت دا چاودنې غندلې دي. د یو بل تازه خبر تر مخې د جنایت نړیوال عدالت د لیبیا د واکمن معمر قذافی د نیونې امر خپور کړی دی. تر دې مخکې نن د معمر قذافی ویان موسی ابراهیم ویلي ول لیبیایي مشر د دې هیواد د وګړو تاریخي انتخاب دی او هغه نشي یو طرفه کېدای. حکومتي ویان وایي نه هم ناټو او نه هم د په وینا وسلوالې ډلې بلکې یوازې لیبیایي وګړي د دې هیواد د برخلیک ټاکلو واک لري. تازه خبر دا دی چې د جنایت نړیوال عدالت د لیبیا د واکمن معمر قذافی د نیونې امر خپور کړی دی. ملګرو ملتونو پر افغان پارلمان ټینګار کړی دی چې له هغو ګامونو اخیستو د ډډه وکړي چې سیاسي بحران ژوروي. د پارلمان غړي پر هغه ځانګړي عدالت غوسه دي چې امر یې ورکړی دی چې 25 د پارلمان غړي دي د درغلۍ د اندېښنو له کبله خپلې څوکۍ پرېږدي. په پاکستان کې د موسمیاتو د ادارې چارواکو ویلي دي چې په هیواد کې به د جولای له لومړۍ نیټې د پشکال بارانونه پیلېږي. د موسمیاتو د ادارې چارواکي وایي سږ کال هم په دې هیواد کې د سیلابونو د راتګ ویره ده. د موسمیاتو د ادارې یو چارواکي محمد ریاض مشال راډیو ته د زیاتو بارانونو په اړه د سیمو په اړه تفصیل ورکړ.
پشکال باران کارونه د جولای په اوله هفته نه دا سٹارټ شي او د دې زیات چې کوم ټارګټ ایریا دا خاص کر شمال مشرقي پنجاب دی او بیا کشمیر او د خیبر پختونخوا ملکان هزاره کوهستان
تیر کال په پاکستان کې د سیلابونو له کبله په زرګونو کورونه وران شوي ول فصلونو ته زخت زیان اوښتی وو او د پاکستان د مالی چارو د وزیر له وینا سره سم د سیلابونو هیواد ته د لس اربا امریکایي ډالرو تاوان ورساو. په لسګونه زره شیعه زائرین نن د عراق په پلازمین بغداد کې د امام موسی الخادم چې د شیعهګانو یو ډیر دروند شخصیت او د مړینې د ورځې په مناسبت راغونډ شوي دي. د خبرونو پای
قدر من اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه مو د پامیر ساحل نه اوریدل د روانې غړې په خبرونه کې مو د ریپورتونه شامل کړي دي. د پاکستان پوز د افغان چارواکو هغه تورونه رد کړي چې پکې ویل شوی د پاکستان لخوا په هیواد کې راکټونه وشتل شوی. دفاعي سیړونکو په دې اړه څه نظر لري؟
ان کا سولوشن پبلک کنڈمنیشن پبلک سٹیٹمنٹ نہیں ہے بلکہ دونوں گورنمنٹس کو کوآپریٹ
دا سے پیخو مخنیوی یواز غندن نه دا افغانستان او پاکستان ته پکار دا په خپل خپل کنټرول زیات کی.
د خیبر پختونخوا حکومت وای په ټوله صوبا کې به مصالحاتي جرګې جوړوي. د پیښور د یوې جرګې غړي په دې منصوبه نیوکه کړي.
وکاله چې د حکومت په عمل ته حل کې راشي دا به دومره دغه نه وي څومره چې عام خلک دې کې د دلچسپي او انټرسټ
د پاکستان وسلوالو طالبانو ترمنځ کړکیچ راغلی. یو کمانډر ځان لا جدا ډله جوړه کړې ده او د ګرمۍ د زیاتېدو سره په هیواد کې لوډ شیډنګ هم زیات شوی. د پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې خلکو د لوډ شیډنګ خلاف مظاهره کړي. دوی وایي
دا بجلی مسله ده چې بس دې د پاره موږ راوتي دا روډ هم دسې دي سبان نه بند کړی تقریبا دسې د پهلوان قلا پورې دا کسان راوتي دي روډ یې بند کړی وای که نن ټیک نشو بجلی بیا به هم بندو.
دا او نور رپورټونه به هم واورې مشال ریډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې دا وخت اخیری خبری غړی تغواګې د مشال د خبرونه هر ورځ د سلام پښتونخوا په غاګ باندې د پیښور په وخت سهار د 9 بجو نه شروع کیږي چې تر مازیګر شپږ بجو پورې دوام لري. اوس راځو د دې غړی اولنی ریپورت ته. د پاکستان پوز د افغان چارواکو هغه تورونه رد کړي چې ګنی د پاکستان د پوز لخوا د افغانستان په دوو شرقي ولایتونو کې د 400 زیات راکټونه وشتل شوی. افغان چارواکی وایي په کار دی پاکستان د داسې راکټي بریدونو په سمدستي توګه مخنیوي وکړي چې پکې د دوی یو شمېر بیګونه خلک وجل شوی دي. تفصیل د فرخند وزیر په ریپورت کې اورو.
د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال اترباس د هغې خبرې تردید کړې چې ګینه د دوی لخوا د افغانستان په دوو شرقي ولایتونو راکټونه داخل شوي دي او زیاتوي د پاکستان لخوا داسې هیڅ قسمه بریدونه نه دي ترسره شوي. اسوسییټډ پریس لیکي د تیر اتوار په ورځ افغان ولسمشر حامد کرزی په پاکستان دا تور ولګوو د دوی د غاړې نه 470 راکټونه د افغانستان په دوو شرقي ولایتونو وداخل شول چې دوی یې سخت اغند د نکبي. افغان چارواکي وایي په دغه راکټي بریدونو کې د 12 ماشومانو په شمول شپږ دیش کسان وژل شول او زیاتوي دغه بریدونه د افغانستان په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې ترسره شوي دي. چرته نه چې د ناتو ځواکونه وتلي او د پاکستان لخوا وسوال طالبان د ولسی وګړو د یو شمېر سیمو د پریښودلو وروسته راغلي دي. د افغان ولسمشر حامد کرزی د ماڼۍ نه په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي دي د پاکستان امنیتی ځواکونه د دغه بمباری ذمہوار دي او دوی باید داسې بریدونه په سمدستي توګه ودروي. دغه خبر پاڼه زیاتوي کچري دغه بریدونه د پاکستان د امنیتی ځواکونو لخوا نوي ترسره شوي نو باید بیا پاکستان دا معلومه کړي داسې ترهګر بریدونه څوک کوي. د پاکستان د دفاعي چارو یو سیرونکي حسن عسکری وایي د افغانستان حکومت باید د پولي امنیت په نظر کې وساتي چې دغه سیمه څومره د دوی لخوا خوندي ساتل شوې ده.
د حامد کرزی چې کوم رویه ده په دې کې تضاد دی. یو خوا هغه د پاکستان سره د دوستۍ خبرې کوي. د جون په 10 او 11 نیټه هغه په پاکستان کې وو او اوس په تهران کې هم هغه د پاکستان سره د دوستۍ خبرې کړي. اوس چې دا پیښه راغله نو هغې ته معلومه ده دا سې پیښې څوک کوي. مسله دا ده د پاک افغان په پوله هغه خلک موجود دي چې نه پرې د پاکستان کنټرول دی او نه د افغانستان، نو هغه خلک په افغانستان حمله کوي او دا شان د هغه خوانه هم په پاکستان حمله کیږي، لکه څنګه چې د جون په لومړۍ نیټه د بردیر پیښه رامنځته شوې وه، بیا په دریم جون په باجوړ حمله وشوه.
اسوسییټډ پریس د افغان ولسمشر حامد کرزی له خوا لیکي، هغه په تهران کې په دغه راکټي برید د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری سره خبرې وکړې او هم په هغه ورځ د افغانستان د دفاع وزارت ویاند محمد ظاهر اعظمي دا وویل باید پاکستان دا وپیژني چې افغانستان به د خپلو بېګناو خلکو د وژنې پوښتنه کوي. د دفاعي چارو څیړونکی حسن عسکري دا هم وایي، تر څو چې دواړو هیوادونو د پاک افغان د پولې امنیت خوندي نه وي ساتلې، تر هغې به دواړو غاړو ته داسې پیښې رامنځته کیږي.
دا سی پیخو مخنیوی یوازی غندنه نده، پاکستان وای دا افغانستان لخوا حمله کیگی او افغانستان وای دا پاکستان لخوا حمله کیگی، خوب اصل که دا سی ترهگر بریدونه دغه وسلوال ډلې کی. افغانستان او پاکستان ته پکار ده په پول خپل کنټرول زیات کی او دواړو هیوادونو لپاره دي زیاتې امنیتی پوسټې جوړ کی، ځکه چې تر هغه افغانستان او پاکستان ته د دواړو غاړو درازي
د پاکستانی پوځ ویان میجر جنرال اتر عباس دغه پیښې په اړه دا هم ویلي، کېدای شي د پاکستان د امنیتی ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو سره په نښتو کې سراکټونه د غلطۍ نه پر هغې غاړې غورځېدلې وي. اخوا د افغانستان د دفاع وزارت ویان ظاهر اعظمي زیاتوي، دوی د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ته ویلي پاکستان باید داسې بریدونه تکرار نه کړي او د وژل شوو کسانو کورنو ته تاوان ورکړي.
ریپورت مو د فرخنده وزیر نه واورېده چې د پاکستان پوځ د افغان چارواکو هغه تورونه رد کړي چې ګنې د هیواد نه یې په افغانستان کې راکټي بریدونه شوي دي. د امریکا د سینټ د بهرنیو چارو د کمیټې مشر سینیټر جان کیری د فارن پالیسۍ په نوم خپرونه د کابل نه کور ته لاره د سرلیک لاندې یو مقاله خپره کړې ده. نوموړي په دې لیکنه کې د افغانستان نه د ځواکونو د رئیستنه یو ښه ګام بللی او په دې برخه کې د ولسمشر باراک اوباما د وروستي اعلان هرکلی کړی دی، خو په پاکستان یې په دې لړ کې د نور زیات ټینګار او پاملرنې باندې ټینګار کړی دی چې د کوم ځایا د نوموړي په وینا رښتینی خطره راوړاندې کیږي. د دې لیکنې او په دې برخه کې د سیمې د چارو د کارپوه د نظر مهمې برخې د حسیب شهید په دې رپورټ کې.
سناتور جان کیری په خپل دې لیکنه کې وایي دا ونې ولسمشر اوباما خپل هغه ژمنه پوره کړه چې په 2009 میلادي کال کې د امریکا له خلکو سره د افغانستان د جګړې د مسولیت د پایتر سولو په برخه کې کړې و. نوموړي وایي په راتلونکي یو کال کې له افغانستان څخه د 3000 اضافي سرتیرو ایستلو پریکړه د امریکا پوځي خزو او سړی وو او د دوی د هغو ملکی همکاریو د هغو هڅو په بنسټ وچې په افغانستان کې د طالبانو ځواک مات کړی دی. د فارن پالیسی په خبرونه کې سناتور جان کیری وړاندې لیکي دوی اسامه بن لادن وواژه او په افغانستان کې القاعده شبکه ماته کړه. اوس نور د دې وخت دی چې په افغانستان کې د امریکا شتون کم کړو او افغانان پریږدو چې د خپل هیواد او راتلونکي ذمہواری پر غاړه واخلي. جان کیری لیکي اوس د دې وخت را رسیدلی چې پام هغې سیمې ته واړوو له کوم ځای چې رښتینی ګواښ دوی ته مخ دی او هغه له پاکستان څخه دی. په دې اړه په پاکستان کې د بهرنیو چارو کارپوه بیرستر زاهد سعید وایي باید پام د پاکستان تر څنګ په ایران او افغانستان هم وشي.
چې افغانستان او پاکستان او دې علاقه کې امن راوستې شي نو صرف ایران پاکستان او افغانستان راوستې شي، ولې چې د دې انفلوئنس زیات دی په خلکو باندې.
امریکایي سناتور زیاتوي ډیر کار پاتې دی چې باید ترسره شي او د سرتیرو ایستل به د بریالیتوب په لور د یو نوي پړاو پیلول وي. د جانکیری په وینا امریکا افغان لوري او نړیواله ټولنه باید په څو راتلونکو میاشتو کې ځینې روښانه او ممکن ګامونه پورته کړي. جانکیری د لومړی مسلې په توګه وایي باید ومنو چې امریکا لا هم په دوو جلا خلې یو بل سره په تړلو جګړو بوخته ده. د نوموړي په وینا یو جګړه د افغانستان په جنوب کې د ملا محمد عمر په مشرۍ له طالبانو سره ده. دا هغه ډله ده چې القاعده ته یې پناه ورکړې وه او باید دا یقیني شي چې دوی دا کار بیا نه کوي. د جانکیری په وینا د پخلاینې هڅې باید تر ډیره په دې ډلې وي، ځکه دا ډله که څه هم د بنسټپالي اسلام پلویان دي خو ګټې یې په افغانستان پورې محدودې دي. جانکیری بله جګړه د افغانستان په ختیځ او د پاکستان په لویدیځو سرحدي سیمو کې د حقانی نیټورک او د دې نیټورک له ملګرو سره بولی چې د دې په وینا نه پخلا کېدونکي دي او پر امریکا بریدونو ته یې ځان چمتو کړی دی. د دوی لپاره د امریکا د سنت د بهرنیو چارو د کمیټې مشر جان کیری سپارښتنه کوي او وایي کله چې امریکایي ځواکونه له جنوب څخه ختیځ ته لیږدول کیږي نو د دوی ماموریت باید د بغاوت ځپلو څخه د ترهګرۍ ځپلو ته واړوي. نوموړی وایي افغان حکومت هم باید په دې سیمو کې د خلکو د ذهنونو او زړونو د ګټلو لپاره کار وکړي او امریکا هم باید دلته د افغان او پاکستانی پوځیانو په روزنه کې مرسته وکړي سو په دې سیمه کې دا ډول کسان وځپي. د فارن پالیسی د خبرونې په دې لیکنه کې سناتور جانکیری دویمه مسله له پاکستان سره کار کول په ګوته کوي. نوموړی وایي دوی باید له پاکستان سره کار وکړي چې په افغانستان او اسلام آباد دواړو کې د امریکا ګټې پوره کړي. دا خبره زاهد سعید مني او وایي چې بې له شکه چې پاکستان په دې برخه کې ارزنده رول لري.
دا کولی شي چې د دې کانټاکټ دی په افغان ریزیسټنس کې نورثرن وزیرستان کې خودی کنه یو امن هغه دی پیس اگریمنت خوشتا کنه او د فرنٹیر ایریاز کې چې جنگ روان دی نو دا خلاصول شي کنه. نو صرف یعنی دا بتول انفلوئنس کوي چې تاسو ملټری اکشن پری ده او سلو کې
د خغلی کېری په وینا دا به اسانه کار نه وي ځکه چې د په وینا د پاکستان پر پوزي اکاډمۍ ته چیرمه د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خینې دي. امریکایان په دې خوابه دي چې څنګه د نړۍ یو خطرناک ترهګر په پاکستان کې پټ او پاکستانی لورې بیا پر دې غوسه دي چې د امریکا په عملیاتو کې د دوی پر ځمکنۍ بشپړتیا تیرې شوې ده. خو جانکیری وایي یو شمېر داسې شریکي سیاسي ګټې شته چې امریکا کولی شي پاکستان سره پرې د شخړو د ختمېدو لپاره کار وکړي. دریم سیستم چې جانکیری ورته په خپل لیکنه کې اشاره کړي هغه په افغانستان کې سیاسي جوړجاړې ده ځکه د نوموړي په وینا د دې هیواد شخړو ته کوم پوزي حل نشته. څلورم شی چې سناتور جانکیری ورته په خپل لیکنه کې اشاره کړي دا دی چې افغان مشران او خلک باید پوه شي چې اوس د دوی د هیواد برخلیک د دوی لاسته غورځېدلی دی. جانکیری د خپلې لیکنې په پای کې وایي له افغانستان څخه بیرته کور ته د راستنېدو لاره به اسانه نه وي. جګړې په یوه شپه کې پای ته نه رسیږي خو امریکا هغه تیروتنه چې پخوا یې کړې وه او افغانستان یې پریښی و بیا تکرارولی نشي.
دا مشال ریډیو ده.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان په وسلواله ډلې کې کلکېچ رامنځته شوی چې په ترڅ کې د ناقانونه ګرځول شوی وسلواله ډلې تحریک طالبان نام مولانا فضل الرحمن فضل سعید حقانی نومي کمانډر بیل شوی او ځان لیې د تحریک طالبان اسلامي په نامه نوې ډله جوړه کړې. فضل سعید په تیر وخت کې په کورمای جنسي کې د تحریک طالبان مشر هم پاتې شوی. په دې اړه نور تفصيل د سیمینا د مشال ریډیو خبريال طارق قزغزي راکوي.
د نوی ډلې مشر مولانا فضل سعید حقانی د تحریک طالبان سره د سختو اختلافاتو نورسته دغه فیصله وکړه. په باقاعده توګه دغه ډلې اعلان مولانا فضل سعید ورسته له میډیا سره د خبرو کولو په وخت وکړه. د نوی ډلې جوړولو په غونډه کې شرکت کوونکې خبريال محمد بلوچ مشال لړو ته په دې حق لا وویل.
دی ویل چې دې تحریک ته مونږه نوې نوم تحریک طالبان اسلامي پاکستان نوم ورکړلو. دا غي خپل مشر مولانا فضل سعید حقانی ټاکلې دا ولی چې حقانی په خپل باندې مونږ ته ویل چې د دې جماعت بنیاد هر صدامه په خپل لاس باندې کې خودلو او هغه خپل مشر او بالکل خپل یو بنی او ګڼلم.
د خبريال محمد بلوچ د خلې چې د نوی ډلې کمانډر د خبرو کولو په وخت زیاته کړه چې څوک عام اولس او جماعتونه په نخښه کوي د هغه مونږ په سختو ټکو غند نه کوو. مونږ چې کله خبريال رحم الله یوسف زې سره د تحریک طالبان پاکستان د ماته دون ورسته د دغه اثراتو په حق له خبرې وکړي نو مشال لډو ته صدا سي اوایل.
زماته څومره معلومات دي دا اول ځل دی چې تحریک طالبان پاکستان کې دا قسم اختلاف پیدا شوی دی او یو مهم کمانډان بغاوت اعلان کړی دی. نو دا خو د تحریک طالبان پاکستان لپاره یو ډېر لوی نقصان دی او د مخکې نه دا تحریک ډېر کمزوری شوی دی.
یاد دی چې یو کم سلويختو کالو مولانا فضل سعید حقانی د کوزی کورم ایجنسی اوچت سیمې سره تعلق لري. طارق قرقزه مشال رادیو کورم ایجنسی.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
قدر من اوریدون کو د مشال خبرونه تاسو هر ورځ د پیښور په وخت سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې اوریدل شي. د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبا کې د مصالحتي جرګې غزولو اعلان کړی چې د 2001 کال د لوکل ګورنمنت اډیننس لاندې د یونین کونسل په سطح په ووزه لوکي د وړاندنه جوړ شوې دي. د صوبې سینیر وزیر بشیر بلور ویلي چې د جرګې دغه نظام ولسته ګټه رسولي او حکومت په ټوله صوبا کې دغه نظام رایج کول غواړي. دا چې د جرګې نظام تا قانوني حیثیت تر لاسه کېدل سمانه لري په دې اړه د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال خالد خان دا ریپورت راکوي. راځي چې په غړې واورو.
د خیبر پښتونخوا د کلیوالو سیمو د پرمختګ وزیر بشیر احمد بلور ویل دی چې را روان کال نه به په ټوله صوبه کې د یونین کونسل په کچه مصالحتي یا روغ جوړو جرګې جوړول شي چې د حکومت د مرستو سره سره به ورته د ولس ترمنځ وړې لوی شخړې هوارولو لپاره قانوني حیثیت هم حاصل وي. په خبر کې د جرګې په لړ د دوو کورنو منځ کې د شخړې هوارولو نه پس یو دستوري ته د وینا په مهال بشیر بلور وویل حکومت غواړي چې د عام ولس ترمنځ وړې لوی شخړې او جنگ جګړې د پولیس نو او عدالت پزې د جرګې پلار حوار شي.
زما خپل کوشش به دای چې دا ټول صبح پر د ایکسټند کو دې کې چې موږ د دې جوګه شو ته مخال کو تاخل دی لیس باندې.
سره چې می د خیبر پښتونخوا د کلیوال سیمو د پرمختګ ادارې یو چارواکي محمد سید خان نه د دې جرګو په حق له او پختل نو هغه وایي
مصالحتي جرګې چې کوم په یونین کونسل بیس باندې د لوکل ګورنمنت اورډیننس 2001 مطابق جوړې شي. دې جرګې د خلک هر قسم د خپل مسلې او شي چې دوی کوم کول غواړي د کورټ نه او د پولیس نه د تک بغیر په دې کې موضوع پورې چې موږ کومې کتلې دي نو په هغه کې د ډومېسټک وایلنس پراپرټي متعلق مسایل دا خلک د جرګو ته راوړي او دلته د جرګې د مسلې حل کوي.
خو بیا د پېښور سیمې سره تعلق لرونکي د یو روایتي جرګې غړي حاجي یعقوب وایي جرګه د پښتنو په تاریخ او کلتور کې یو لوی مقام لري. د اویل چې پښتانه د جرګې په لار د کلونو دښمنۍ ختموي او دا هغه وخت کې دي چې کله چې د جرګې مشران د والو ډلونه واک واخلي. دی وایي چې د حکومتي مداخلت یا مرستو په سبب د جرګې هغه زوړ مقام او اهمیت کمزور کېدی هم شي.
او کله چې د حکومت په احمد تحال دی ګراشي دا به دومره دغه نوي څومره چې عام خلک دی کې دا دلچسپي او انټرسټ وي دا یو انډیپندنت یو ځان لږه یو دا دې دا هیڅ پکاري نه دي.
خو بیا په پښتونخوا کې د مصالحتي جرګو د پروژې مشر سید خان وایي چې د دې جرګې غړي به د خلکو په خوخه ټاکل شي او کچري چاته د جرګې فیصله نوی قبوله نو هغه عدالت یا پولیس ته هم تل شي.
جرګو مقصد هم دا غوښتنه چې کم خلک دا نو وایي چې مطلب لکه مونږ پولیس دا لا یا مونږ ایف آی آر لا یا مونږ عدالت ته ځو ځکه جرګې چې کومې جوړې دي د سیمې چې دا مطلب لکه حکومت داسې کسان جوړ کړي چې خپل طرف نه جوړ کړي بلکې هغه د علاقې چې کوم مشران دي د علاقې کوم معتبر خلک دي دې وجه د کمیونټي پریشر د وجه نه خلک فیصله مني. ادروایز چې څه دا فیصله وشي که هغه ته دې وایي چې مطلب لکه زه د سره نیګري کوم نو هغه پولیس ته بتلیشي.
دا یادونه ورده چې د خیبر پښتونخوا په اوو ضلعو ابتاباد هریپور نوخار ڈی اے خان سوات بونیر او مردان کې دغه مصالحتي جرګې د یونین کونسل په کچه کار کوي چې پکې دوه نارینه او یو زنانه شامل وي. او د یو چارواکي د وینا تر مخه د جرګو تر دې دمه درې نیم زره شخړې هوارې کړې دي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي
لپاره. قدر منوریدونکو تاسو د مشال خبرونه او ری مشال ریډیو تاسو لپاره د ټلیفوني پیغامونو یا اس ام اس یو شمیره هم درکړی دا چې په پاکستان کې لوکل یو ټلیفون دی تاسو غي تخپل پیغامونه لګل شي او پاغه کې خوندوري کمیټو کې لطیفې یا کوم خولي پیغامونه ک تاسو را لګل غواړي او یا هم ک کوم ستونزې لري نو په هغه باندې تاسو مشال ریډیو ته په دغه شمیرو پیغام را لګل شي. دا وخت ما سره یو څو پیغامونه دي نور بدرته د غړې په ورستۍ برخه کې خو لیاقت خان د ټل خاورې کلینا مشال ریډیو ټولو همکارانو ته سلامونه لیکلي وي او ویلي دي چې اغي اس ټولو پروګرامونو سره ډیره مینه لري. یو سو شیرونه را لیکلي دي وای چې دغه زما د ټلیفون کول وړاندې مې کړی دي ټلیفونونه خو د پیغام را لیکلو مې دا لوم بیزل دي او غواړم چې دغه زما شیرونه کوم دي نو دا هم تاسو نشر کړئ. په دغه کې شیرونو کې لیکلي دي چې تش د غم سره یاري دا مینه هسې جواری ده. مینا زه که غواړم درتلی نه شم، شیرینې د حالاتو مجبوری ده، زه خو حسن پسې نه ځم، ستا خندا مې کمزوري ده، یا مې پرېږده یا مې خپل کړه، فیصله دې ضروری ده. او څوک د مینې شاعري کړي، زما مینه شاعري ده، څوک چې خپه وي مشال ریډیو دې اوري. په مشال ریډیو کې خوشحالي د لیاقت خان ټل خاورې کلي نه ښکلی پیغام او د مشال ریډیو سره یې د خپلې مینې اظهار پکې کړی. قدر منو اوریدونکو، دا وخت به ورشو یو رپورټ ته. پاکستان د تیرو لسو کالو راهیسې د ترهګرۍ ښکار دی، خو په دې هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد کوم فعال ډیټابیس یا انتظام وجود نه لري. په دې وروستیو کې د ولسی او پوځي امنیتي ادارو چارواکو په دې لړ کې وغونډه کړې او د ترهګرۍ پر ضد یو فعال د پرزت د جنگ لپاره یو فعال او ګډ انتظام جوړولو باندې سلا شوې دي. نور حال د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال غلام غوس راکوي.
د نېشنل کاونټر ټیرریزم یا نیکټا د جوړولو په اړه په 2009 کې د پاکستان صدر یو ارډیننس هم لاسلیک کړی و، ولی په پارلیمان کې تر دې دمه دغه ارډیننس د بحث لپاره نه دی وړاندې کړی شوی او نه حکومت د دغه ادارې د فعال کولو لپاره څه چټک ګامونه اخیستلی دي. په دې لړ کې مې چې کله د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي ویان سینیټر زاهد خان نه پوښتنه وکړه، نو هغه وویل
پوری په دې لړ کې سب پرمختګ نه شوی. دا ډېر ضروري ده، ولې چې مونږ په دنیا کې ټولو ملکونو همدا نېشنل سیکورټي پلان جوړ کړ، ټول زیات مونږ دې ویټکم یو او تذکرې لپاره دا ضروري پدې ده چې د ټول پاکستان په سطح باندې یو داسې مانیټینګ یو داسې سیستم شي چې دا هر د کې چرته کې یو دې لپاره ځان له فورسز تیار وي. چاکم دې کې دا ټریزم وي، دا ټریزم اگین نو دې لپاره کار دی چې څنګه په دنیا کې د نورو سیزونو په دنیا کې نورو قومونو دا سیزو په کار شي. مونږ هم دا
هم په دې لړ کې مې چې کله بریګیډیر ریټایرډ صاحب پوښتنه وکړه چې د یوې لسیزې راسي د ترهګرۍ په ضد جګړه روانه ده، ولې په پاکستان کې تر دې دمه په مرکزي سطح د ترهګرۍ په ضد د معلوماتو په اړه یو مرکزي فعاله اداره نشته؟ نو هغه وویل
قومی سطح باندھے ترخر ہے اور شورش خلاف جو ادارہ جو رکھی چکم ہے کہ تقریباً تول حکومت باندھے راشی ہو گئی اور مربوط اسٹریٹجی جو رکھی دبے مسئلے خلاف، کیونکہ دیکھے فوجی استخبارات پچون شامل ہوں نہ بنے تراز ہو کہ اگر ڈبل بھارت داخلے لام لے ادار نے کہی اور بعد ادارہ چکم ادا دادے گا براہ راست پر وزیر اعظم کا نافش نہ رو آرام والا
بریگیڈیئر ریٹائرڈ صاحب زیادہ کڑا چھپا پاکستان کی ترغری اتیا فیصدہ یو داخلی ستونزہ دا او پکار دا چھ سیاسی او عسکری قوتونا په شریکه د دې جاج واخلي.
دا چې اداره په کار ده چې هغه ټول د حکومت کاري چې کوم دي هغه په یو ځای باندې راشي او د دې مسلې څخه حل وباسي.
یاد دي وی چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په ضد کارکونکو سیول او عسکري ادارې ځان ځان لا معلومات راټولوي، ولی په مرکزی کچا داسې یو اداره نه لري چې هغه ته دغه ټول معلومات راغون کړی شي او د ترهګرۍ په ضد یو شریکه تګلاره جوړ کړی شي. ولهم غوس مشال ریډیو پیښور.
قدر من اوریدونکو، دغه ریپورت مو د پیښور نه د غلام غوس واورېده. ورزو ستاسو ټلیفوني پیغامونو یا اس ام اس میسجونو ته دا مونږ ته یو میسج یا اس ام اس پیغام را لېږلې دی. مشال ریډیو ته زمونږ اوریدونکي د مروت سرای نورنګ نه عارف او لیکي چې د عید په ورځ مین مشه عید د اخترې ورځ ته وي. د عید په ورځ مین مشه د عید په ورځ جنکې ټول خولي وینا خولي ټپه ده. بیا زمونږ یو بل رور نور محمد زیارتوال چې سنوبر هوټل زیارت نه موږ ته دا پیغام را لېږلی دی. پیغام بس یو ګیله ده، وایي چې مشال پروګرام والا چې کوم دی نو دا زما پیغام نه نشروي، نه یې شایع کوي، نه یې موږ ته وایي چې څه وجه ده. نو دغه د سنوبر د هوټل نه نور محمد زیارتوال رور ستاسو پیغام تاسو ته موږ درواورو. بل یو پیغام راغلی دی، دا هم یو ګیله ده. عبدالرحیم سعد ساز رور را لېږلې ده، وایي چې مشال ریډیو ډېر فرق کوي، تاسو د اوریدونکو په منځ کې د خیبر پښتونخوا ته ډېره توجه ورکوي، بلوچستان تاسو نظر اندازه کړی دی، هیڅ ټلیفون یا پیغام یې نه جاري کوي. د میلمه پښتنې د میسج هغې دپاره هم پیغام درسته و، هغه میلمه نه ستاسو پوښتنې کوي، د هغې جواب هم نه راکوي. په میاشت کې زمونږ یو وار هم پیغام نشر کیږي، نو دا انصاف نه دی. عبدالرحیم سعد ساز روره، مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو ده او تاسو کوي واوري او تاسو د خبرو سندرو یا چې کومې د ټلیفوني رابطو پروګرامونه دي نو هغه کې تاسو اوریدلی شئ چې نیخ په نیغه هغه کې تاسو واوري هغه پروګرامونه چې کوم دي نو هغه کې د بلوچستان چې کوم پښتانه رونه دي د پښتانه چې په هر ځای کې دي کاغه په ایران کې دي کاغه په هند کې دي کاغه په ملایشیا کې دي کاغه په سعودي عربستان کې او نورو هیوادونو کې دي نو هغه ټولو ته یومره برخه او وخت ورکول کېږي. قدرمنو اوریدونکو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دي او په امیر ساحل هم سټوډیو تر اغلې ده نو راځي چې تازه خبرونه ته واورو.
پاکستان هغه تورونه رد کړی چې ګوند پر افغان خاوره یې راکټونه وشتلی دي. بریتانیا وایي خپل پوځي روزونکي له پاکستان وباسي. د خیبر پختونخوا په یو شمیر سیمو کې د بجلی د نشتوالي پر ضد خلکو مظاهره کړې دي. د شمالي او جنوبي وزیرستان پر پوله پرته سیمه شوال کې د مشکوکه بې پیلوټه او بلکایي الوتکو په برید کې دوه مشکوک ورپکې وژل شوي دي. ملګرو ملتونو پر افغان پارلمان ټینګار کړی دی چې په هیواد کې د سیاسي بحران نه ژوروي. د افغانستان په غزنی ولایت کې د 2014 پر مهال د دوو ماشومانو په ګډون اووه کسان وژل شوي دي او د جنایت نړیوال عدالت د لیبیا د واکمن معمر قذافي د نیونې امر خپور کړی دی.
قدر من اوریدونکو د پامیر ساحل نمو د خبرونو لنډیز اوریده ورزو د ریپورتونو په لور باندې. د پاکستان د موسمیاتو محکمې ویلي دي چې راتلونکو میاشت کې د پشکال بارانونو لوجې په ملک کې د سیلابونو راتللو امکان دی او د خیبر پښتونخوا غرایزو سیمو خلک دی په جولای او اگست میاشتو کې ډیر احتیاط وکړي. او روپ دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په دې ریپورت کې.
د موسمیاتو محکمې خبرداري ورکړې ده چې راتلونکو میاشتې د لومبۍ هفتې نه به په ملک کې د پشکال بارانونه شروع کیږي. د موسمیاتو محکمې اعلی چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې جولای او اگست میاشتو کې د پشکال بارانونو لوجې په ملک کې د سیلابونو راتللو خطر ده او د خیبر پښتونخوا چې کومې غریزي سیمې دي د هغه ځایونو خلک دی په دې میاشتو کې ډېر د احتیاط نه کار واخلي او خړونو او نالو ته د تللو نه ډډه وکړي.
خاص کر شمال مشرقی پنجاب دے اور بیا کشمیر اور دا خیبر پختونخوا ملکن ہزارہ کوہستان ڈویژن سیری اور کل نہ کل دا نوشیرا اور دا پیخور پورے اور خاص کر بنو
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د ایمرجنسی دفتر مشر مینول بیسلر په خپل یو بیان کې ویلي دي چې تیر کال سیلاب راتلو وروسته د ځپلې شوې خلکو د بحالۍ او بیا ودانۍ کارونه په ښه ډول تر سره نه کړی شو چې له وجې د راتلونکي سیلاب نه تر 50 لکه پورې خلک متاثر کېدای شي. د مینول بیسلر د بیان وروسته چې کله موږ د قدرتي آفتونو د نظم اداره نېشنل ډیزاستر مینیجمنت اتارټي چیرمن ظفر قادر نه وپوښتل چې موسمیاتو محکمې هم دا پیشنګوئي کړې ده چې جولای او اگست میاشتو کې سیلابونه راتللی شي او ملګرو ملتونو تر مخه د سیلابونو نه تر 50 لکه پورې خلک متاثر کېدای شي. نو دې لړکی ادارې د اوسنا څخه تیاریاں کړې دي.
آنے والے مونسون کے حوالے سے پریپریشن دی کہ جو سیلاب اگر
راتن کی پشکال بارانوں لپاره مخبل تیاریاں پورا کړې دي او کس قسم سیلاب هم راغې نو سلور واړه صوبائی حکومتونو ورته بالکل تیار دي چې څنګه به سیلاب ځپلي محفوظ ځایونو ته وړل شي او په لومړی مرحله کې به ورته سه امدادي سامان ورکول شي او بل دا چې زمونږ د اندازې مطابق سیلاب راتلو په صورت کې به شاوخوا شل لکه پورې خلک بې کوره کېدای شي.
یاد دی وی چې تیر خالی په ورځ د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې په ملک کې د ممکنه سیلابي صورتحال جایزه اخستو لړکی یو اجلاس وشو چې پکې وزیر اعظم څلور وانو صوبائی حکومتونو ته د تیار اوسېدو او نېشنل ډیزاستر مینیجمنت اتارټي ته د دریابونو او نالو حفاظتي بندونو او پښتونو د مضبوطولو هدایت کړې ده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
قدر منوریدونکو تاسو د مشال خبرونه اوریدا وخت یو نړیواله مطبوعاتي کتنه امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز د لیکوال محمد علي اتاسي یو لیکل شوی مقاله زما شام اصلويخ کاله ورستو بیا بیدار شوی د سر لیک لاندې خبره کړي چې مهم ټکی در تازه مون همکار اسرار عالم محمد وړاندې کوي.
لیکوال محمد علي اتاسي وايي نېشنل جيوګرافک مجلې د شام په اړه د لیکوال دان بیلټ یو مقاله خبره کړي. هغلی بیل د شام د اولس مشر بشار الاسد سره مرکه کړي او وای هغه ډیر حیران شو کله چې هغه وکتل چې هغه د خوشبي بوتل اوس هم د اولس مشر په دفتر کې پروت وو کوم چې هغه ویش کله وړاندې د غلطه کې لیدلې وو. لیکوال وای کېدای شي دا بوتل د شام لپاره مقدس ګڼل کیږي. د غرنګ وړاندې لیکوال محمد علي وای شام د څلوېښتو کلونو لپاره د پامه غورځول شوی وو او د دغه هیواد د اولس ارمانونه د سیمې د ثبات په نامه قربان کړی شوی وو، خو اوس د شام اولس بیدار شوی او غواړي چې خپلواکه او عزتمند ژوند تیر کړي. لیکوال محمد علي اتاسي بیا د خپل پلار او د شام پخوانی اولس مشر نور الدین اتاسي قصه بیانوي. د شام موجوده اولس مشر بشار الاسد پلار حافظ الاسد په کال 1900 کې پوځي یرغل وکړو او د نور الدین اتاسي واکمنی ختم کړه. د دې وروستو اتاسي قید کړی شو او په 1902 کال کې یې د کینسر د بیماری له وجې سا ورکړه. لیکوال محمد علي وړاندې وایي چې شام یو پوځي دولت جوړ شوی او حکمرانان یې د طاقت د لارې حکومت کوي. لیکوال وایي په دې غرض چې د اسرائیل امنیت یقیني کړی شي، د نړیوالو دا هڅې دي چې په شام کې د بشار الاسد واکمنۍ ته دوام ورکړي. لیکوال وایي شام له پامه غورځول شوی او هغه داسې چې په دغه هیواد کې د لسیزو راهیسې په زرګونو سیاسي مشران په قید کې پراته دي او همدارنګه د شلو کلونو راهیسې میندې او میرمنې د خپلو بچو او خاوندانو انتظار کوي. لیکوال وایي چې دا به حصے په دغه هیواد کې د بشري حقوقو سرغړونه او درغلي په ډاګه کوي او همدارازه دغلته کې د لسیزو راهیسې د بیوروکراسي او امنیت ادارې بغیر د چارنې خپل دنده ترسره کوي چې لوجې جمهوریت انصاف او ولسی ټولنې وده نشي کولی او د ولس رای تر خپل لاندې کیږي. لیکوال محمد علي وایي په شام کې خاورونو ته د ورننوتو په هر لارې دا یو يرونکې نارا تر سترګو کیږي چې حافظ الاسد د تل لپاره زمونږ مشر دی او په شام کې هر چاته دا ویل شوی چې د هغوی د هیواد په پلو تاریخ پایته رسیدلی، خو لیکوال وایي چې تاریخ کله هم پایته نه رسی. که څه هم د شام حکمرانانو خپل مشر په شګو کې خښ کړو، خو دوی دا چری هم د تاریخ نه نشي پټولی. همداراز په 1908 کال کې د شام پخوانی اولس مشر په هما ښار کې لویه اموجنه وکړه او دغه رنګ دا حالات په 1909 کال کې هم د شوروي اتحاد د ماتېدو وروسته رامنځته شو. د دې ترڅنګ په کال 2000 کې هم یو شمیر د شام اولس هغه وخت وجل شو کله چې د پخواني اولس مشر حافظ الاسد د وجنې وروسته واک بشار الاسد ته منتقل کېدو. لیکوال محمد علي وایي که څه هم په 13-14 کلونو کې د شام حکومت د دینه انکاري وو چې په هیواد کې څه قسمه جدي سیاسي اصلاحات رامنځته کړي، ولې اوس د شام حکمرانانو په سیمه کې لوی سیاسي، اقتصادي او ټولنیز بدلون ولیدو. او همدارز یو شمیر مغربي تبصره کوونکو دا څرګندونه کړي چې په شام کې به یو ورځ ولس د خپل ازادۍ او خپلواکۍ لپاره اواز پورته کوي.
د اسرار العالم محمد نمو د شام په اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مقالې مهم ټکي اوریدل. یو بل مطبوعاتي کتنه هم لرو. په برتانوي ورځپاڼه انډیپندنت کې خبره شوې یو مقاله کې راغلي په ایران کې د ترهګرۍ خلاف کانفرنس کې د ترهګرۍ نه زیات د افغانستان نه د امریکا د وتلو وروسته د سیمې د مستقبل په حواله خبرې وشوې. د دې مقالې مهم ټکي به واوري د یوې لنډې دمې وروسته.
برطانوی ورځپاڼه انډیپندنت کې لیکوال رابرټ فیسک په ایران کې د ترهګرۍ ضد کانفرنس په حق لیکلی دی چې په دغه کانفرنس کې برخه اخیستونکي ټولو غړو زیاتره په دې خبره بحث کوو چې افغانستان نه د غربي هیوادونو د وتلو وروسته دوی له کوم ډول لارې خپلول پکار دي. لیکوال وایي د دغه کانفرنس په غړو کې د یو شمیر نورو هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د ایران صدر احمدی نژاد، افغان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان صدر آصف علی زرداری هم برخه واخیسته. د لیکوال په وینا ایران چې په خوانی سلطنت پاتې شوه په موجوده وخت کې ور باندې امریکا تور لګوي چې په عراق کې د ترهګرو مرسته کوي، دا مهال په افغانستان کې د ترهګرۍ په اړه دومره پروا نه کوي لکه څومره چې امریکا د طالبانو سره د جوړجاړي د لارې د افغانستان نه د وتلو اراده لري. رابرټ فیسک وړاندې لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی د ترهګرۍ پر ضد د یو څو خبرو کولو نه علاوه ډېره خوښي په دې کې ښکاره کړه چې ایران دې د دوی د هیواد سره په بیا رغونو کې مرسته وکړي، کوم لپاره چې 2001 کې د طالبانو د حکومت لنګېدو نه راپدې خو امریکا او نړیوال هیوادونه هڅه کوي. په دغه کانفرنس کې پاکستانی صدر آصف علی زرداری د وینا په حق لیکوال وایي چې نوموړي د لسیزو راهیسې د خپل هیواد لخوا د هغه طالبانو چې د ایران سره تل اختلاف پاتې شوه سره د مرستو باوجود د ایران او افغانستان سره په همکارۍ ټینګار کوو. لیکوال وایي چې خبریالانو ته د وینا پر مهال د ایران وزیر خارجه علي اکبر صالحی دا هڅه کوله چې بیان یې په ورسپاڼه کې سم راشي. نوموړي وویل پاکستان، افغانستان او ایران په یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړې او په ډیرو خبرو کې همغږي راوړاندې شوه. ښاغلي صالحی زیاته کړه چې دوی هیله مندي درې واړه هیوادونه به په سیاسي، اقتصادي او کلتوري برخو کې همکارۍ ته لا نوره وده ورکوي. خو لیکوال وایي دغه یو سفارتي بیان وو. په کانفرنس کې د افغانستان نه د امریکا د وتلو وروسته په سیمه کې د مستقبل په اړه خبرې وشوې. د دې ترڅنګ په کانفرنس کې د عراق صدر طالبانی د خپل هیواد په اشرف کیمپ کې د ایران مخالفه وسلوالې ډلې مجاهدین خلق په اړه ایران ته باور ورکړو چې دوی به د هیواد نه بهر کوي. لیکوال رابرټ فیسک په اخر کې لیکي د شام په اړه یو پښتنه باندې صالحی کوم واضح خبره ونه کړه. خو د لیکوال په وینا کې ایران فکر کوي چې د دوی مرستیال د شام صدر بشار الاسد با په هیواد کې ناآرامي د جبر د لارې ختم کړي. نو لیکوال زیاتوي چې څنګه ایران د امریکا نه بغیر د افغانستان فکر کوي، دغه راز دی د بشار الاسد نه بغیر د شام په اړه هم فکر شروع کړي.
مشال راډیو ګرانو قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم. زه تر محمد کاروان یم، د مشال راډیو اورم.
خلک را توای چې کاروان چنار سمانا.
خبر من اوریدونکو د مشال په خبرونو کې څنګه چې متاثره وعده کړی ده چې تاسو ته بس تاسو ټلیفوني پیغامونه یعنی د اس ام اس چې کوم پیغامونه دی هغه هم دراورو. دا وخت ما سره یو څو تازه نور اس ام اسونه راغلي دي. د ضلع بنونه ناشناس رور یو پیغام را لګلی دی، بلکې یو وستون ځای را لګلی ده چې صوبایي حکومت دوی دانه دي لیکلي چې کوم صوبای د کمی صوبایي حکومت خو وایي چې صوبایي حکومت کمیشن په شپاړسم او اولسم ګریډ کې ارزي یاد کانټریکټ استادان مستقل کړی دي. اوس حکومت زمونګنا کمیشن په لار باندې دغه سیټونو ته نوکری راکول غواړي. نو وایي چې دا کوم انصاف ته قدر من اوریدونکو ناشناسروره امید ده چې ډیر زر به پښتونځي او سرکار پروګرام کې د چارواکو جوابونه په دې اړه واوري. د دې ترڅنګ یو بل چې کومه ګیلا او یو ستونزه را لګلې ده زمونګا سید الله وزیر جانی خیل اف ار بنونه. نو دوی وایي چې حکومت نه دا غوښتنه کوي چې ریش ګینټه بیلی نه غواړو، خو صرف دومره د کوي چې اوبه او دانه کې کمی نه راځي او اوس خو لوډ شیډینګ دومره زیات شوی دی چې اوبه او دانه هم نه ملاویږي. نو وایي چې د لوګي او د تند نه بمړ شو. خدای دې نه کی سید الله وزیر جانی خیل رورا تاسو ته ان شاء الله چې حکومت دغه د بجلی تنظیم برابرې. بل یو پیغام چې کوم راغلی دی نو دا زمنګا یو ډیر خوندور پیغام جواب لیکل دی. احمد شنواری لیکل دی د لند کوتل نه او دی وای چې ک پښتو وای نو مشال ریډیو واوره. دغه دی پوری خزمن پیغام دی. خو بیا وای ک پښتو نه وای نو هم مشال ریډیو واوره، که هر جبه وای خو مشال ریډیو واوره. امید دی چې دغه پیغام ک زمونږه د نورو جبرونو په پوی شي یای واوري، نو غیبا هم د مشال ریډیو خبرونه ډیره پمینه باندې اوري. قدر من اوریدونکو رازو نورو ریپورتونو ته د پرون په کشمیر کې د قانون سازي اسمبلی اند لپاره انتخابات شوې دي. دغه د پاکستان د تنظیم لاندې چې کوم کشمیر دی په دغه کې په دغه پرونی انتخاباتو کې د پاکستان پیپلز پارټي اکثریت راغلي، زیات نشستونه یې ګټلې دي. دا ویل کیږي چې اوس دغه سیمه کې د پاکستان د سیاسي ګوندونو د دومره دلچسپي د کشمیر ستونزې د هواري لپاره کوم کردار ترسره کولې شي او کسنګ په دې اړه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريالي انیسه اجمل دا ریپورت را لګلې.
د پاکستان انتظام لاندې کشمیر د قانون ساز اسمبلی انتخاباتو د غیر ختمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه دا وخت پاکستان پیپلز پارټي د ټولو مخکې ده. د سرکاري ټي وي د وینا تر مخه تر دې دمه د پیپلز پارټي شل امیدوارانو کامیابی ترلاسه کړې ده او دغه سي د مسلم لیگ نون اتو، مسلم کانفرنس سلور او یو آزاد امیدوار خپل سیټونه ګټلې دي. بلخوا د الیکشن کمیشن اف کشمیر یو اعلی چارواکي محمد ایاس مشال ریډیو ته وویل چې د سرکاري نتیجو تر مخه تر دې لما پیپلز پارٹی دیارل سیٹونا گٹلی دی
پاکستان پیپلز پارٹی دیارلس مسلم لیگ نون شپگ آزاد امیدوار یو او مسلم کانفرنس سلور سیٹونا گٹلی دی دا وخت د ووټونو شمیره روانه ده او تر ماخام پورې به موږ سره پوره تفصیل راشي
د سیاسي چارو کارپوه ارشاد محمود مشال ریډیو ته وویل چې په دې انتخاباتو کې دا ځل د پاکستان سیاسي ګوندونو دلچسپي اغستو سره به د پاکستان انتظام لاندې کشمیر په سیاست باندې ډیر ښه اثر پریوزي هغه زیاتوي
پہلی بار یہ ہوا کہ جی آزاد کشمیر میں پاکستان کا میڈیا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی
کڑمبی ځل د پاکستان انتظام لاندې کشمیر په انتخاباتو کې د پاکستان سیاسي ګوندونو او مطبوعاتو ډیر دلچسپي اخیسته ده او د دې بنیادی وجہ پاکستان سیاسي ګوندونو ترمنځ مقابله وا او څنګه چې نواز شریف پخپله د پاکستان انتظام لاندې کشمیر ته لاړو نو د سیاسي ګوندونو دا دلچسپي به د هلته په سیاست ښه اثر وغورځوي
بلخوا د سیاسي چارو کارپوه اجمل خټک کشر وایي چې په دې انتخاباتو کې د پاکستان سیاسي ګوندونو زیاتې دلچسپي له وجې د کشمیر د خلکو په سوچ کې مثبت بدلون راغلی دی
آزاد کشمیر یا خپل خود مختار حیثیت په پاکستان کې مندل یا دې سره سره د مسئلے پاکستان او هندستان په مابین د مسئلے حل په نتیجه کې بیا د دې یو حیثیت پیدا کېدل دا خبرې د پاکستان فوجي اسټیبلشمنت سره تړلې دي نو دینا لکه مونږ ته دې خوش فهمي کې وو چې د دې انتخاباتو په نتیجه کې به یو داسې ښه اثر پرېوځي په دواړو حکومتونو د په مابین
یاد دی چې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر قانون ساز اسمبلی په یو سلویخت نشستونو باندې انتخابات کېدل وو خو د امن او امان خراب صورتحال او درغلې له وجې په کراچۍ مانسیرا او لاهور کې په څلورو نشستونو انتخابات ځنډولې شوي دي انیس اجمل مشال ریډیو اسلام آباد
پښتو وایي مشال ریډیو وار
خبر منور دن کو تاسو د مشال لري خبرونه او د خیبر پختونخوا د جلوزې د کډوالو په کیمپ کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ لوجه د قبایلی سیمو په زرګونو بې کوره شوی خاندانونه جون کوي د دې کیمپ چارواکي وایي چې د تیرو سو میاشتو راهیسې خواوشه لزره کورنۍ واپس پر سیمو تاسو نه شوی په دې اړه مو د نور تفصیل نه د مشال لري خبريال فواد علي شاه خبروي
د پروژل ډیزاستر مینجمنت اتارټی له طرفه په قبایلی سیمو کې د فوجي عملیاتو له کبله بې کوره شوي خلکو څوک چې د جلوزۍ په کډوال کیمپ کې میشت دي بیر تخپل کورونو ته د ستنېدلو سلسله نن پای ته ورسېده د افغان کمشنریټ او پی ډی ایم ای چارواکي وایي چې دوی په ځنې قبایلی سیمو کې د امن راتلو نه وروسته د مئی د میاشتې نه د هغه ځینو خلکو خپلو سیمو ته بیر ستنېدلو سلسله شروع کړې وه د افغان کمشنریټ او پی ډی ایم ای لخوا د جلوزۍ کیمپ انچارج نور اکبر مشال ریڈیو تا ویلی دی چې باجوړ جن سیتا د کډوالو اخیری کانوای نن لاړه
او جی بالکل دا خنن کانوای وا چې اخیری زمون په خیال اخیری دا او کپې ملي اسرائیل نو مطلب دا چې بیا به مجبوری بیا به پی ډی ایم ته یو نو بیا به ارینجمنت کوي
تر اوسه پوری څومره خلک د کیمپ نه واپس پولیسو متتلی محبوب عالم د پی ډی ایم یو چارواکي په دې حقلا وای
ټوټل پاپولیشن هونې 272 او 10,000
په کیمپ کې اوس د کوم سیمو خلک اوسیږي محبوب عالم وایي
په کیمپ کې ماسره چې د باندې وړ خلک
د پی ڈی ایم افغان کمشنریٹ چارواکی وای چې په خیبر ایجنسی کې د امن راتلو نه پس با د باڑی خلک هم واپس لیږل شي فواد علی شاه مشال ریډیو پیښور
خبر منور دن کو تاسو د مشال خبرونه او ری وس وس یو تازه خبر را رسیدلې ده چې د سند صوبې گورنر اشرت العباد د خپل چوکۍ نه استعفا ورکړې ده نو مولوی د متحده قومي موومنت چې کوم سیاسي ګوند ده د هغه سره تعلق درلود دا وخت د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی موږ سره د ټلیفون د لارې نه خپل خبر خاخلی ظفر کریمی کزمن غږ او ری نو د دې تازه حالاتونه د کراچۍ چې کوم سیاسي حال ده ک په دې مو خبر کوي چې اشرت عباد د خپل چوکۍ نه استعفا ورکړې د گورنرۍ نه استعفا ورکړې ده زمونږ اوریدونکو په تفصیل خبر کړي
جی منورتا د اوس لږ شپ مخکې د ایم کیو ایم کم مرکزی دفتر کې د 90 پاګې کې د ایم کیو ایم درافت کې مټې غړو او دغه ډیپټی پارلماني لیډر فاروق ستاری وی خبري غونډه ته وینا وکړه او پاروستار اعلان وکړو چې امپیم ډله کې د حکومت د تیرو دریو کالو نه اتحادي ګوند هغه د حکومت نه د جدا کېدو اعلان کوي او د دې ترڅنګ هغې دا وویل چې د انکریم ټول کوم د اسمبلی غړي چې دي هغه به هم په سندھ اسمبلی کې او هم به په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن په چوکو باندې کېني. د دې نه علاوه هغه دا هم وویل چې د سندھ صوبې کوم گورنر چې دی گورنر شتلی بعد هغه هم د خپلې دندې نه چې دی هغه استعفا ورکوي او هغه د نن وروسته د خپلې دندې هغه پرېښودلې ده.
ظفر کریمي، څنګه چې تاسو ته معلومه ده د سند صوبې کې د متحده قومي مومنټ ډېر زیات نشستونه دي او که دغه شان ته د دوی د اختلافات یي نو په سند صوبه کې کلنډ راته وایي د نوي حکومت د جوړېدو څه امکانات دي خلک سوي د چا حکومت راتلی شي؟
منور شاه زه به تاسو ته دا ووایم چې سند صوبه کې چې حزب اختلاف چې دی هغه بالکل د نش برابر دی او دلته متحده قومي مومنټ د سند اسمبلۍ نه وځي هم نه په سند حکومت باندې هېڅ فرق ځکه نه شي پرېوتی چې په سند اسمبلۍ کې د متحده قومي مومنټ یو 50 سیټونه دي. د دې په مقابل کې د پیپلز پارټۍ د نویو نه زیات سیټونه دي او د پیپلز پارټۍ سره په اتلاف کې د پیر پاګه فنکشنل ګروپ دی او د دې نه علاوه عوامي نېشنل پارټۍ سیټونه هم د پیپلز پارټۍ سره دي. نو د سند حکومت باندې د دې نه هیڅ د سند حکومت د راپرځولو یا د هغې د راپرېوتو
ډېره مننه. ظفر کریمي، قدر من اوریدونکو، داود کراشینې د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي چې د سند صوبې د گورنر اشرت العباد د گورنرۍ د نه د استعفا په اړه یې موږ ته تفصیل راکړو. او اوس ورزو د خبرونه نورو ریپورتونو ته. په هیواد کې د بجلی لوډ شیډینګ او د ګرمۍ د زیاتېدو ترڅنګ په دغه ستونزه کې د زیاتوالي له امله د شبقدر او خوښ علاقو اوسیدونکو د مظاهرې په ترڅ کې د محمد او باجول ترمنځ سړک او د پیښور او 400 ترمنځ سړک په احتجاجي توګه بند کړی دی چې له امله خلکو ته په تګ راتګ کې ډېر مشکلات دي. دا چې خلک د لوډ شیډینګ ته راغلي دي دغه احتجاج کوي په دوی څه احساسات لري څه وایي د سیمینا د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی په اړه دا ریپورت لري.
د شبقدر بازار او خوشه سیمولس د بجلی د لوډ شیډینګ پر ضد محمد او باجوړ روډ او د پیښور 400 سړک په مکمل توګه بند کړی دی چې له وجې پر دغه سړک تلونکي ولست هم یو شمېر ستونزې جوړې شوې دي. سړک بندونکې یو تن داد خان چې د حلیمزه شبقدر اوسیدونکي دی وایي
دا بجلی مسله ده چې بس دې د پاره منګ راوتی دا روډ هم د سیدی صبحان نه بند کړي تقریبا د سیدی پهلوان قلا پورې. نو بس زمنګ دا مسله ده دا کسان راوتی دې روډ بند کړي وای کنن ټیک نشو بجلی بیا هم بندو.
او د یو بل تن محمد اعظم نه چې سبق وو پختلې شول چې تاسو سړک بند کړي دي خو پر سیمه کې څومره تنان د بجلی بلونه ور کوي هغه وویل
دا قام ټول تیار دی دیتا بیلم ورکی خبرې تم تیار دی بار بار دوی ورغلیم دی خلک. اوس مثال چې میټر ریډر کال کې مراند شو او منتلی تاسې بیل چې کم دی 2.5 راځي کنه.
او اظهر خان هم په سړک بندونکو ترانو کې شامل یو تن وو. هغه ویل بجلی راشي او بیا لاړه شي او چې کله لاړه شي نو بیا په ګنټو نوي
یو سات راشي او یو سات بیرته بس بجلی هغه ډرامې کار دی بجلی لاړو بجلی رااله بسقه کار دی نور سم نشته ولا واړه دي کورونو کې وصولو نو سو کو ولا په یو دوه کې رینی سم نشو ویلې پیش حکومت ته خزل موزیته راغستې دي وابري والا
د یکون وسیدونکو روح الله جان په خبر تروانو خودلاري د بندخ لوجي د سبان خور حدیره سره واپس ستون شو. هغه مشاد رډیو ته وویل
بلار روانو خپل گاڑی کې د هسپتال سره راستانه شو تقریبا ویلار باندې بجلی بارا کې جلوس راوته نه دا خو صحیح خبره نه وابډی کار وابډی سره تعلق لري عوام سره خو سره تعلق نشته دی دي خو سو بیا مر چې دا عوام له دوی ولې تکلیف ورګي.
او یو سپینګری اکبر خان د بر محمود ایجنسی وسیدونکو دی او وای هغه شبقدر بازار تروانو لار بند وا زکه واپس تنیږي
نو دا پرجم راوړل دی او رانو لټم خوشک او لار بند ده او تقریبا یو نیمه ګنټه ټیم زمونږ وشه چې ولاریم دغه سی بند ده نو بس نو دلته تاسو په بیډیا پروت ته زم نشته سبا په کوم نو بس
او سبق مو چې د محکمې وابډا شبقدر د دفتر سره پر دې اړه رابطه وشوه. فضل ربی چې په دفتر کې موجود وی ویل چې د عوامي احتجاج هغه ته پتشته دي او هغه ځمواران کوم چې میډیا سره خبرې کولې شي په میټینګونو کې مصروف دي. شانواز ترکزای، مشال ریډیو، شبقدر.
مرز او متلونه
د ځان بد د ولومیان
د بل بد د کلی میان
د پیښه تیر نه کیږي
جنگ سوس میرای وستود
خبرونه مج او متلونه له مشال رادیو څخه د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې
قدر منوریدونکو د خبرونه په دې اخیری برخه کې د بلوچستان یو ریپورت لرو په زیارت کې د ارواحاد لیکوال او شاعر افضل شوق په یاد کې یو سیمینار شوه چې په کې د بیلابل پښتنو سیمو څخه لیکوالانو او شاعرانو ګډون کړی وو. د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر هم دې سیمینار ته ورغله او دا ریپورت یې را لېږلې. راځي چې په ګډه واورو.
د لیکوال او شاعر افضل شوق په یاد کې دا سیمینار د پښتو ادبي غورځنګ لخوا جوړ شوی چې د ارواښاد په پلارني چاټوبي زیارت کې وسو. په سیمینار کې د کوچي او کندهار په شمول له بیل بیل پښتون میشتو سیمو څخه لیکوالانو او شاعرانو ګډون وکړ او د ارواښاد شوق په ژوند او کار یې مقالې وړاندې کړې. د افضل شوق د ادبي خدمت په اړه لیکوال او شاعر پروفیسر محمود ایاز مشال ته وویل
افضل شوق ډیر مختلف سره دی، بلکې هغه یعنی په ځانګړي توګه یو اداره و، هغه د یو تحریک نوم دی. هغه د پښتو ژبې او ادب د پاره دونی اهم کارونه کړی دي چې په یو څو تورو کې دا هغه د کار دا هغه د هلو ځلو اعتراف کسر کېدای نسی.
لیکوال او شاعر ډاکټر عبدالروف رفیقی بیا وایي سره لدی چې شوق په نظم او نثر دواړو کې ښه قلم درلود، خو د په وینا ارواښاد افضل شوق د یو یون لیکونکي په حیث له ټولو پښتنو لیکوالانو څخه بیل و. ډاکټر عبدالروف رفیقی:
افضل شوق په نظم او نثر کې ډیر روان قلم درلود. د افضل شوق په شاعری کې کتابونه چاپ شلېدل یا میل او دا ډول د افضل شوق غټ پیژندلوي چې دغه سفرنامه نگاری ده. که څه هم د دې د مخ مش په پښتو کې یو شمیر افسانه سفرنامه نگاران یا یون لیکونکي خلرو، خو مګر پښتو یون لیک برخه چې څومره افضل شوق نکړه په هغه کې د یوازې خپلې تجربې خپل لوستونکو ته وړاندې کړي، بلکې د پښتون وطن د پاره د بیلابیلو هیوادونو د بیلابیلو قومونو د بیلابیلو سیمو مختلف کلتوري تمدني او علمي او معاشرتي حالات و کلم ته وسپار.
له کندهار څخه راغلی میلمه شاعر محمد یار یار بیا افضل شوق نه یوازې د لرو بر پښتني وطن شوق و باله، بلکې د په وینا افضل شوق د ټول نړۍ شوق و. محمد یار یار له مشال سره د ارواښاد د کار په اړه زیاته کړه.
ارواښاد یو لوی هنرمندانو شاعرانو څخه وو چې د یو ډیر نوی فکر، انساني فکر، د انسانیت په کچه فکر یې ډیرو ادبي په ډیر ښه ادبي پیرایه کې او په ډیر ښه هنري انداز او د خیال په جامو کې وړاندې کړی دی. نو پر دې اساس باندې شوق زموږ یو لوی هنرمندانو څخه دی چې موږ په هغه ناز کولای شو.
د ارواښاد افضل شوق په یاد کې د دې سیمینار وروسته بیا هم د شپې د امن په نامه یو مشاعره وشوه. د پښتو ادبي غورځنګ مشر محمد صادق ژړک وایي افضل شوق په خپل وطن کې د امن یو لوی ارمان درلود او د ده د همدې ارمان په یاد کې د امن په نامه مشاعره جوړ کړه.
د یم زونو بلتون ګران دی د نری و شکو باران دی د نری و
ارواښاد افضل شوق د 2010 میلادي کال د نومبر په 14مه نیټه د زړه د دورې له کبله وفات سو او په خپل پلارني ټاټوبي چوتیر زیارت کې خاورو ته وسپارل سو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، زیارت
د مشال پنوم. تاسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړی پروګرام د مشال پنوم.
قدر منوریدونکو، د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونه په اخیرو برخو کې یو وار بیا ورزو په امیر ساحل ته چې د خبرونو سرټکی تیر واورو.
پاکستان هغه تورونه رد کړی چې ګوندې پر افغان خاورې راکټونه وشتلی. بریتانیا وايي خپل پوځي روزون کې له پاکستانه واسي د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې د بجلی د نشټوالي پر ضد خلکو مظاهره کړې دي. د شمالي او جنوبي وزیرستان پر پوله پرته سیمه شوال د مشکوکا بي پيلوټه امریکایي الوتکو په برید کې دوه مشکوک ورپکې وژل شوی. په پاکستان کې متحده قومي موومېنټ له حکومت د بیلیدو له اعلان سره ویلي د سند گورنر ډاکټر اشرف طلبات بل خپل دندې استعفا ورکړي. د افغانستان په غزنی ولایت کې د 2014 پر مهال وکړه کسان وژل شوي او د جنایت نړیوال عدالت د لیبیا د واکمن معمر قذافی د نیونې امر خپور کړی دی.
قدر منور دن کو تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه واوري دي. هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېږي. پوره پښپغو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. دا وخت ز منور شاه سره د خپل همکارانو تاسو نه اجازه غواړم. په لوی رب مسپارو. خاط او آباد سي.